السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسېږي، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډېر شوي دي.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې.
د دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلي وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي، دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره و، خو پښه یې وښویېده او معتاد شو.
ده په آغاز کې له دې قانون څخه پیل وکړ، نو هغه چې کله دا قانون پیل کړ، له قانون څخه وروسته سګریټو ته مخه کړه، سګریټو پسې همداسې چرسو ته.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
زواره دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی؟ دا خو په غوا په بیابان بانه تېره وله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیمو ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې سوی او دوې اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړي چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشې موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد پوخته له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسېږي، د بدیل په برخه کې د افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصاً هغه هیوادونه چې د مخدره موادو له ناحیې نه حاسب پذیره وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي، لکه زعفرانو، هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه چې
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشې موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشې موادو څخه له زیانمن شویو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه ده نیولې چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
نشهی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوې چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
په وروستیو اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسې په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بگذشت
په غور ولایت کې معتادان د هر ورځې په چیرې دو سر ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
له چارواکو څخه مغوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډیر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
ته څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشۍ په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولی سي چې د عیاشۍ لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشۍ توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندي شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یوه مرستندویه اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له 40 مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوې څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دیني عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دیني عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په هکله باندې په احادیثو کې، په قرآن عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنی یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنی شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی توکه چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کوون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علما کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې، په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاست راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قرآن کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دا ویلي دي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، کوشش مه کوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوئ، خپل ژوند خراب کړئ، خپل اقتصاد خراب کړئ، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوئ.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ که څم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قطعی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شی چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرا پکې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه نه تعداد ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي، یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت دا ده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشې مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مو ویل چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخه ولري، هم ګټه وي هم ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته ده. اصلا مخدراتو کې دی مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنی دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي، نه، مسؤلیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړی دي، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسی موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شونو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت مسؤلیت ته اشاره وکوله، اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بند وي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګ باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق لباندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا پوهیدلاس چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
دی تدابی و ډیر اصلی برخه دی غو دی کورنی په ملاتړ او دی کورنی په زحمت پورې اړه لري. کورنی په دریو مراحلو کې د تدابی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې دی کورنی ونده دی مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنی په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دی ته حاضر کې تدابی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې دی فعال تدابی په جریان کې باید کورنی برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکی او دراتونکو ځوان لپاره ډاډ ګیرنه ورکی. او په درېمه مرحله کې لتداوی ورسته مرحله ده. کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکي، دغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره موثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغورل شي. په کار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه دی وګنهګار په سترګه. شک قربان دي کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش دی. ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی چې په صنف کې لوړ نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش وه، او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تاریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه یې شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سنفیانو د بوتلی شفخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه به وهل لکه خلکو څخه به پیسې مغلا کولې ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ډیسونان ته هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل زندگی خپله تبه او پلار او مور هم سپینګیری ول د کور مشر وو هم یې کور تبه شو هم پلار وفات شو نور د کور سرپرستی لپاره همدی وو هغه هم په داسې حال تبدیل شو اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده د کورسنګي سره کوم پلونه دي په همدې پل کې وي ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مله وکړو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سمردار شه دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې جبار په نیمه شپه کې ورخطا چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی استومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي په ژړا او ناهلی ورته وای چې کور میړنګسو دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ټول اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ریخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مودلوت اوس یې نه دی اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکی ته
اوره کښنه کومه ټول اورس په غوږونو کې را بنګيږي دا خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی وو راته وایې چې زما پونډر دې څکړه
هغه مې په ډیران مچول ورشه راټولې کړه
مرا دوڑا تر زڑ میں
یار زما خبر او کته کیسه ده ولی دی بده کم وقت دومره ډیر تغییر وک ته دې دا وختان او کاری وګوره زما لنګ در نه جوړ شوی و زره وره
من ظریفه پوښتنه مون کوا نو پرون رئیس مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته اوس زورهوره
ډېر بد مې وکړل خپله مینه مې په خپل لاس مې راکړه مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله اوس نه د ډوډۍ تیاره اوس وکړم او نه هم د کانو وینځلو بس د کور څټه مسپیکونه ژوند مې دی
داسې کار دې څنګه کاو
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر له لاسه زه خو مارم او دې پونډرانه پټکړي وو زما واسه وسه خراب شوه
مگر تم روانا خبر تو خدا تلا کبھی
انسان جو کماشی بیائی کلا کل کار کبھی دان ٹول دی مردار نشیل آلاسا خدا کو اس پیر تلاسا نرازی خون پوئے گم چه ما شمان بمی اس چیری بھی آل سنگ بھی
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپا